وعليكم السلام مصطفى صديقي، تشكرات شما درنو اوریدونکو. السلام علیکم، وخت سهار اته بجی دی. زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو دغه یو سات خبرونه د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د خبرونه د فایل په مطالبو او ریپورتونو کې به ووري چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې یوازې د هواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو مخالفانو په ضد جګړه کوي. ولسمشر غنی دغه خبره ورسته لدی وکړه چې یو شمیر جهادي قوماندانانو د قندوز جبهې ته د خپلو سلګونو کسانو د لیږلو تیاری وښوده. خو له هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د وی سی 130 ډوله الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د 15 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسه مړه شوي دي. افغان چارواکي وایي له قندوز ښار څخه د وسلوالو طالبانو د ویستلو عملیات روان دي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. او د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو په مرکزونو تازه هوایی بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د وی سی 130 ډوله الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د 15 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسه مړه شوي دي. دغه الوتکه وړمه شپه د جلال آباد په هوایي ډګر کې نسکوره شوې. داسې نښې او دلایل نشته چې دغه الوتکه به د مخالفینو د ډزو په نتیجه کې نسکوره شوې وي. تحقیقات روان دي. امریکا په افغانستان کې تقریبا 10,000 عسکر لري. افغان چارواکي وایي له قندوز ښار څخه د وسلوالو طالبانو د ایستلو عملیات روان دي. افغان ځواکونو د ناتو د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس او هوایی ځواک په مرسته په قندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو مرکزونه په نښه کړي دي. افغان ولسمشر او دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس پرون په کابل کې په یوې خبري غونډې کې وویل چې قندوز ته اضافي ځواکونه رسیدلي دي. ښاري نیولی خو وسلوال طالبان لا هم په ځینو سیمو کې مقاومت او جګړه کوي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. د قندوز له سقوط وروسته یو شمیر جهادي قوماندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او وی ویل چې د قندوز د دفاع لپاره به له طالبانو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي. خو ولسمشر غنی پرون په یو خبري کانفرانس کې ټینګار وکړ چې د قندوز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید یوازې د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د قندوز له سقوط وروسته د هیواد په ملي او دفاعي ځواکونو کې د خلکو د ثبت نام په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. محمد معصوم ستانگزی پرون له ولسمشر غنی سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه خبریالانو ته داسې وویل:
برای اولین روزی است که تعداد کسایی که در مراکز جلب و جذب نامهای خود را نوشته کردن سه چند روزهای قبل بودن و این معنای از این است که جوانهای افغانستان برای دفاع از افغانستان آماده هستند و حاضر هستند.
سرپرست دفاع وزیر همداراز وویل چې په قندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو د تصفیې عملیات د ملکی وګړو د تلفاتو له ویرې په احتیاط سره ترسره کیږي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو په مرکزونو تازه هوایی بریدونه کړي او درنه مرګ ژوبلې ور اړولې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د پوځ جټ الوتکو ډیورند کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرته سیمه د تخیلو کې د وسلوالو په مرکزونو هوایی حملې وکړې چې لږ تر لږه 25 وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم پوځي مقامات په دې بمباریو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي خو تر دې دمه یې د وژل شویو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. هند پرون په کشمیر کې د سولې لپاره د پاکستان څلور فقرایي پلان رد کړ خو ویل چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د دواړو هیوادونو خبرې باید لسره پیل سي. د دغه پلان جزئیات د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې اعلان کړل او وی ویل چې دا دواړه اټومي گاونډي سیالان باید په کشمیر کې د اوربند په اړه موافقه وکړي او لدې ویشل شوی سیمې څخه د پوځي ځواکونو د ویستلو په برخه کې باید ګامونه پورته کړي. خو هند دغه وړاندیز سمدستي رد کړ او پر پاکستان یې تور ولګاوه چې ظاهرا خپل ځان د تروریزم قرباني بولي، خو په حقیقت کې د تروریزم د ملاتړ او روزنې له کبله د خپلو پالیسیو قرباني دی. د عراق صدر اعظم وایي کچیرې روسیا په عراق کې د هوایی بریدونو وړاندیز وکړي نو بغداد به یې هرکلی وکړي. سره له دې چې تر اوسه دغسې کوم وړاندیز نه دی شوی، صدر اعظم حیدر عبادی دغه خبره د فرانسې یو ټلویزیون ته کړې. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې مسکو عراق ته د خپلو هوایی بریدونو د غځولو کوم پلان نه لري، خو دا یې هم وویل کچیرې عراق وغواړي نو دا کار به وشي. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پوځ سو څلورویشت او سو پنځویشت ډوله جنگي الوتکو له چهارشنبه ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر دولسو مرکزونو بمباري کړې ده. که څه هم روسیه ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي، خو امریکا او متحدین یې په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو د هدفونو په اړه شکمن دي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست پرون وویل چې روسیه له نړیوالې ټولنې سره په سوریه کې خپل عملیات همغږي کولی شي.
If Russia is genuinely focused on fighting ISIL, then they will
که روسیا پر احتیا سره هم د داعش ډلې پر ضد تمرکز کوي، نو د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جوړ شوی ائتلاف کې چې 15 پته غړي لري رغنده ونده اخیستلی سي. د سوریې د اپوزیسیون یو مشر حسن حاجلی چې سی آی ای یې له ډلې سره مرسته کوي ویلي چې په ادلب ښار کې د دوی پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. او بحرین پرون ماخام د ایران د سفارت سرپرست شارزافیر ته د دو اویا ساعتونو په ترڅ کې له دغه هیواد د وتلو امر وکړ او له تهران څخه هم خپل سفیر هیواد ته راوغوښته. بحرین دغه اقدام له هغو ادعاو وروسته وکړ چې وایي تهران په بحرین کې د ورانکارو ملاتړ کوي او وسلوالو ډلو ته وسلې استوي. د خبرونو پای. وخت سهار اته بجې او اته دقیقې دی. درنو اوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1289 او اف ام 100.5 اوري. د دغه موضوعاتو او مسایلو تفصیلی ریپورتونه په خبرونه کې په ګډه ورو. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې یوازې د هواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو مخالفانو په ضد جګړه کوي. ولسمشر غنی دغه خبره ورسته لدې وکړه چې یو شمیر جهادي کمانډانانو د قندوز جبهې ته د خپلو سلګونو کسانو د لیږلو لپاره تیاری وښوده.
ای روح وطن پرستی را ما استقبال میکنیم. خواهش ما ایست که تمام افراد به جلب و جذب اردو و پلیس ثبت.
په یو بل ریپورت کې به واوري چې د قندوز د جګړې له امله زرګونه کسان تخار ته کډه شوي دي. د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. د سوریې په جګړه کې د روسیې د هوایي ځواکونو د ګډون په هکله هم ریپورت لرو او د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې یو کلی زرغه گونه 19 پروگرام خبریږي چې لغه ورسته به همکار یوسف زدران د کابل په سټوډیو کې خپل میلم سره د پروگرام د دې برخې په موضوع خبري وکړي. را سره پاتې شئ. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هواد ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. خغلی غنی پرون ماخام په یو خبری کانفرنس کې چې د قندوز د سقوط په اړه پښتنو ته په تفصیل سره ځوابونه وویل، د هغو قماندانانو احساسات وستایل چې وایي په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې لپاره سلګونه جنگیالي چمتو کړي دي، خو د ټینګار وکړ چې د جګړې رضاکاران د دولتي ځواکونو لیکو ته شامل شي. احمد تکل او په دې هکله نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی پرون په خپل سرګندونو کې ټینګار وکړ چې د کندز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. د په داسې حال کې ده چې کندز ته اضافي سرتیری استول شوی او د راپورونو له مخې د ښار یو شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوې دي. ولسمشر غنی وویل چې د کندز د سقوط د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوی او د څو کسانو د نیولو خبري هم ورکړ چې د پوینا د کندز په سقوط کې لاس درلود. د کندز له سقوط وروسته له جمعیت ګوند سره تړلو یو شمیر جهادي قمندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او ویل چې د کندز د دفاع لپاره به له طالبانو سره د جګړې لومړی کرښې ته ولاړ شي. ولسمشر غنی که څه هم د دې قمندانانو د چمتووالي ستاینه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه د هیواد د ملي ځواکونو دنده ده او له طالبانو سره د جګړې رضاکاران هم د دولتي ځواکونو په لیکو کې شامل شي.
ای روحی وطن پرستی را ما استقبال میکنیم. خواهش ما ایست که تمام افراد به جلب و جذب اردو و پلیس ثبت بدن تا در چارچوب قطعات منظم اردو و پلیس برای ایجاد حاکمیت قانون، برای ایجاد فضای مناسب اعتبار ضرور است که همه در داخل قوای امنیتی و دفاعی افغانستان انسجام پیدا کنیم. جوانا را خاصتا تشویق میکنیم.
ولسمشر غنی له دې مخکې د کندز له یو شمیر مشرانو سره په کتنه کې په کندز کې د امنیتی کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ او په ډاګه یې کړ چې هیڅ یو خپل سر وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې کندز ښار ته ننوځي.
کمیسیون امنیتی امروز د کندز ایجاد شد. هیچ فرد مسلح غیر مسئول اجازه داخل شدن به قندوز نخواهد داشت. ټول می نن سر درد ورک.
په پرونی خبری غونډه کې د سیمایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې مشر جیلانی پوپل وویل ښاغلی غنی په کندوز کې د چارو د سمبالولو په خاطر د دریو کمیسیونونو د جوړېدو امر کړی چې یو به په کندوز کې دولتي او شخصي شتمنیو ته اوښتي زیانونه وڅیړي، دوهم به د کورنیو بې ځایه شویو شمیر او اړتیاوې په ګوته او له هغو سره به د مرستې په برخه کې اقدام وکړي، او دریم به د هیواد په شمال ختیځ کې د سیمایزو ادارو د اصلاحاتو لپاره سلام مشورې او سپارښتنې وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د تخار ولایت سیمایز چارواکی وایي چې په قندوز ولایت کې د ورستیو ناامنیو له کبله له شپږو زرو څخه زیات کسان تخار ته کډه شوي دي. د تخار دی والی ویان سنت الله تیمور د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په داسې حال کې چې هر ورځ دغه کډوالو شمیر لوړیږي، مسؤول ارګانونه دوی ته لازمه توجه نه لري. په ورته وخت کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره وایي چې دوی پخوانی زیرمه شوي مواد پر دغه بې ځایه شویو خلکو ویشلي دي. نورحال د خان محمد سین په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې کندوز ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی، د تخار ولایت سیمیز چارواکي وایي چې هره ورځ په سلګونو کورنۍ له کندوز ولایت څخه تعلقانو ته راکډه کیږي. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز ولایت کې د وروستیو ناامنیو له امله تر دې دمه له شپږ زرو څخه زیات کسان تخار ته ورغلي دي. خاغلی تیمور وویل دغه کسان د امنیتی ګواښونو له امله د کندز له خان آباد، امام صاحب، بورکی، دشت ارچی او خواجه غار له ولسوالیو څخه بې ځایه شوي او دغه ولایت ته کډه شوي دي.
بیشتر از 6000 بیجو شده فعلا وارد تخار شده. این بگونه اوس محل لشپر زرو څخه زیات بی تخار ولایت راننوتی او دغه شمیره شیبه په شیبه زیاتیږي. د امرسی کوم امکانات چې موږ لرو کافی نه دی او له مرکز او یا زون څخه هم تر اوسه کوم مرسته نه در رسیدلې.
د خاغلی تیمور په خبره تر اوسه د تخار خلکو او دغه ولایت زینو سوداګرو له بی ځایه شو کورنوي سره مرسته کړې ده. دغه هم وویل دغه مرسته کافی نه دی او دغه کسانو سره باید له مرکز او نورو مرستندوی بنسټونو لخوا مرسته وشي. وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د دوشنبه په ورځ له ماسپخینه وروسته ونیو خو په هغه عملیاتو کې چې لتیر شپې راهیسی د کندوز خار د بیرته نیولو لپاره پیل شوی وو، دغه خار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی ده. د افغانستان د دفاع وزارت د خبر پاڼې له مخې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د دولت 150 وسلوال مخالفین وژل شوي او نوي ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه هم د کندوز ښار د اوسیدونکو د ناسم وضعیت په اړه اندېښمنه ده او وایي چې دوی له زرو څخه له زیاتو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته کړې ده. د سره صلیب د کمیټې ویاند زرلشت آزادي راډیو ته وویل
وضعیت که فعلا در کندوز هم شریان و دوایر دولتی و غیر دولتی هم روی
لکم وضعیت سره چه اوس محل در کندوز خاریان او دولتی او غیر دولتی اداری مخته زمان اندیخنی زیادی کریده. دسر صلیب اداری کندوز تا پسیر مسیمو که لسه باندی زر و کورنی و سره چه در کندوز لجنگ بیزای شوی در خوراکی مواد و مرسته کریده.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس هم د کندوز د بیزای شو په اړه اندیښنه ښودلې او ویلې دي چې دغه بیزای شوی په بد حالت کې دي او د کډوالو چارو وزارت د ورسره مرسته وکړي. ومه غوښتل چې په دې اړه د دغه وزارت نظر هم ولرو، خو له بیا هڅو سره سره د دغه وزارت چارواکي حاضر نه شول چې په دې اړه څه ووایي. بلخوا د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې اداره وایي چې د کډوالو چارو وزارت UNHCR او نورې مرستندوی ادارې حاضرې شوي چې د کندوز له بېځایه شو سره مرستې وکړي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وویل
موږ په هر ولایت کې اضطراري کمیټې لرو چې په دغه کمیټو کې نقدي وجو او همدارنګه خوراکي او غیر خوراکي توکي شتون لري، خو دغه مهاجرین اوس معلومه نه ده چې څومره خانواده مهاجر شوی دی. رئیسانو ته وظیفه سپارل شوی ده چې دا فهرست کې او سروی کې او هغه امکانات چې د ولایت په کچه وجود لري له هغوی نه استفاده وکړي او که کوم نیازمندي چې مهاجرین لري او په د ولایاتو په سطحه کې نشته هغوی ته موږ ته وایي چې هغوی ته راستو.
په خواتر دې هم یو شمیر خلکو د نامنۍ ولعمله په هلمند، ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې خپلې کورنۍ پرېښې او نورو ولایتونو ته کډه شوي دي. دغه بې ځای شوي شکایت کوي چې حکومت کله هم له دوی سره په خپل وخت مرستې نه دي کړې.
طبیعي پېښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پېښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا راډیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 1 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له راډیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا راډیو.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو په 1290 منځنۍ څپه او 100.5 اف ام اوري. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې اوریدلی سي. وخت د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دی. زه سلطان محمد سرورم او د ازادي راډیو د خبرونه د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د هلمند کروندګر د اوبو د کمښت څخه شکایت کوي، که څه هم دغه ولایت د کجکی د برېښنا له بند څخه پریمانه اوبه لري، خو د دغه ولایت کروندګر وایي چې په دې وروستیو کې د اوبو د کمښت له امله کښتونو دانی اچولی دي. د لښکرګاه د سندیز فرعي حوزې مسؤلین وایي د کجکی د کاسې د اوبو اندازه کمه سوې ده. دا چې پر کندهار او لښکرګاه برېښنا بنده نسی، د لګولو د اوبو اندازه کمه کړې ده. په دې اړه نور حل زموږ همکار راکوي.
د راپورونو له مخې هر کال د هلمند د سندیز حوزې څخه د شاوخوا 3.5 میلیارد ډالرو په ارزښت اوبه مفتې ایران ته ځي، خو په دې وروستیو کې د هلمند د سند اوبه دومره کمې سوي دي چې د بېلابېلو سیمو او ولسوالیو د اوسیدونکو شکایتونه راپورته کړي دي. د هلمند د بېلابېلو سیمو کروندګر شکایت کوي چې د هلمند په سند کې د اوبو د کمېدو سره په بوغراو ویالو کې اوبه کمې سوي دي، کښتونو ته پر وخت اوبه نه رسیږي او په اکثرو سیمو کې د کښتونو دانې پوچ او نیمګړې سوي دي او میوې دانې د خپل کیفیت څخه لیدلې دي. دوی د هلمند د سندیز حوزې پر مسؤلینو تور لګوي چې پر کروندګرو یې کاستن اوبه کمې کړې دي.
په بوغرا کې ډېر نیمه اوبه لا نسته چې ذخیره ورکړم، اوبه مځک ته نه ورخیږي. او به داس کمی کشتونو نو تاثیر تاثیر دینو په شل وز کم نه ورسیږي نو بعد ته وبو چم باور کی خپل سړی ته بنه رسیږي دا غي جنجالونو پر کی جنگ پر کی
مشکل دی چې وګور سره ډیر چپی وراړی دی نسته جنجالونو به زیات او کشتونو متجی دی
مثال ماشت شپلې نه دی ویل کونډی ته راغی سدی ګوډری خان راغی سدی دا شان شته وبو دغه شپلې نه دی ویل
کاله کده پمبان کې کونډی دی کونډی تنه کې روی خان دی او دا جواری دی دا هیڅ کمزور دی مرزونه کې جنجالو نسته د وبو پر سر باندې په سر باندې کې وبو نسته پروت کې وبو نسته نو
د لشکرګاه د سندیز فرعي او ځي مسؤول انجنیر خنکاوي سره لدی چې د اورښتونو په موسم کې وبو ډیرې خو د کجکې د وبو په کاسه کې د ډیرو وبو د ذخیرو ځای نسته او دا چې دوی نس کول ډیرو وبو ذخیره کړي نو لامدې عمل د کال د اوړي په موسم کې د وبو د کمښت سره مخامخ کیږي هغه ځدی رډ ټول د کجکې د وبو کاسه څلور سلنه لا یو هغه شګونه ولید چې د ورښتونو په موسم کې وبو د ځان سره وړي د زیاتکړه د وبو د ذخیرو د نه موجودیت لامل د کال د ورښتونو په موسم کې د هلمند سند پرمانوب ایران تزي
د باندې وایسه رطوبات رسوبات نه وجود ده دوه مشکل لري چې وچکالي متواتر وچکالي را روان دي وبو ان شاء الله دومره دغه نه مو وبو روسه دغه نه مکه شو خدای مهربان ده خدای په پردن بارانو شروع کې چې بند به بهتر پلاند دي ته ورسیږي د کروندګرو مشکلات همیشه دی د اوسم خلک نو وایي چې د جواریز مو اخیری فصل ده او دا تباہی حالت کې چې تاسو ده یو څه وبو مو سر کومه کوي بیا موږ وبم د بیاریت نه روسو باندې کلی واځي برخه د پرشنا د وبوسته استفاده کوو
دول د کاسې د پاکولو وسایل نه لري او کچیر غ قرارداد چې د برښنا د دریم توربین د لګول په برخه کې د یو ترکی کمپنی سره سوي دی خپل کارونه پیل کړي نو د بند ساته بل وړسي او د زیاتو وبو د ذخیرو لپاره به ځای پیدا شي ول کېش د وبو دغه کمښت لامل د کجکی د درو درش میگاواټه برښنا څخه شاوخه 1 میگاواټه کم سوي ده د هلمند سندي زیاوزی مسولین وای د کښت او زراعت لپاره د اوبو د کمیدو یو لامل د برښنا د تولید د کمیدو په خاطر د برښنا د ریاست پر لپسې فشار نه دی د برښنا رئیس انجنیر نصرت الله کانی وای د اوبو اندازه د 50 متر څخه 50 ترکشته سوی ده کچیر د اوبو مصرف دغه ډول دوام وکړي په وا راتلونکو میاشت کې فابریکا برښنا نشي تولیدولای دوه
لایات دي ریسلو
د هلمند د سندیز فرعي او ځي مسولین وای د کال نبلته د هوا په ګرمېدو سره ورښتونه کم سوي دي څومره وبو چې د لګولو د پاره د کجکې د وبو د کاسې څخه وځي ترې غ ډیره کمې د ورښتونو او واور د بیل کېدو لامل کاسې ته راځي چې د وبو د کمېدو باعث شوی دی د هلمند په سند کې د وبو د کمېدو لامل د کروندګرو کښتونه په داسې حال کې ځان منسوي دي چې د دې سند څخه د شاوخوا 43 بلابلو کانالونو په واسطه د لګولو د پاره وبو مار شوی دي چې له دې جملې څلور رسمي کانالونه او پاتې نورې انانوي او لسی کانالونه دي چې اکثره د تاریخي قدامت او نه پاملرن لامل د کارولو دي لري محمد ریاستای آزادی رادیو هلمند
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې د دوړو هیوادونو څخه دی یو په ګټه هم نه دی نوموړي همدارز یو ځل بیا وویل چې پاکستان د افغان دولت له غوښتنې سره سم د نړیوالې ټولنې په مرسته د لومړي ځل لپاره د افغان دولت او طالبانو استازي مخامخ سره کېنول او دا یو بې ساری عمل وګڼه خغلی شریف همدارز وویل چې پاکستان له هند سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ سولې او د نورو مسایلو د حل لپاره یو څلور مادهیز فارمول هم وړاندې کړ خو هند دغه وړاندیز رد کړ ملګرو ملتونو ته د پاکستان د صدر اعظم د وینا په اړه زموږ همکار دا راپور برابر کړی دی
د پاکستان صدر اعظم نو شریف وای په افغانستان کې د ملي والد حکومت ترمنځ کې دروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې پراخ شوې او ټینګار کوي چې د دوه هیوادونو ترمنځ خپل منځي شخړې د یو هیواد په ګټه هم نه دي نوموړی همداراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه او د نړیوالې ټولنې په مرسته تر پرله پسې هلو ځلو وروسته د افغان خواو ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابره کړه چې له بده مرغه دا لړۍ د ځینو پیښو تر رامنځته کېدو وروسته وځنډېده. نواز شریف دا څرګندونې د پنجشنبې په شپه د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په اویمه غونډه کې د وینا پر مهال وکړې. ښاغلی شریف زیاته کړه چې نړیواله ټولنه او پیاوړي قوتونه په افغانستان کې د سولې پروسې د جاري پاتې کېدو غوښتونکي دي او همدارازې د افغانستان او سیمې د ثبات او سولې په لړ کې د چین د هلو ځلو ستاینه هم وکړه. صدر اعظم شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د وینا پر مهال د افغانستان په اړه وویل: پاکستان د افغان دولت د غوښتنې په ځواب کې د نړیوالې ټولنې په مرسته تر پرله پسې هڅو وروسته د افغانستان د سولې په پروسه کې د زمینې برابرولو په لړ کې افغان دولت او طالبان مخامخ خبرو ته کېنول چې دا یو بېساری پرمختګ و، خو له بده مرغه چې دا لړۍ د ځینو پېښو له امله وځنډېدله او بیا ځینې تر وروستي پېښې هم رامنځته شوې چې پاکستان په کلکه ټکې وغندلې. پاکستان به د افغان دولت په غوښتنه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سولې د مذاکراتو په پیل کې مرسته وکړي، ځکه چې دغه دواړه هېوادونو ترمنځ شخړه د یو په ګټه هم نه ده. د پاکستان صدر اعظم همداراز داعش وسله والا ډله د سیمې د هېوادونو او د نړۍ لپاره ګواښ وباله او همداراز تروریزم د مخنیوي لپاره د وسله والې مبارزې تر څنګ د بنیادي علتونو لکه غربت او جهالت په له منځه وړلو هم ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د ښاغلي شریف د وینا ډېره برخه د پاکستان او هندوستان اړیکو ته ځانګړې شوې وه. نوموړي په دې اړه وویل چې حکومت یې له هند سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او د دواړو هېوادونو د اړیکو د پراختیا او خپلمنځي سولې لپاره یې یوه څلور مدیزه فارموله هم وړاندې کړه. د یادونه وړ ده چې صدر اعظم شریف د کشمیر مسالې په یادونه کې پر ملګرو ملتونو نیوکه وکړه او تر دې دمه د دې مسالې ناواریدل د دې ادارې تر ټولو ستره ناکامي وبلله.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د سوریې په جګړه کې د روسي ځواکونو ګډون د نړیوالو پام ځانته اړولې دی. د روسي جنگي جټ الوتکو پرون بیا هم په سوریه کې پر یو شمیر سیمو بمباري وکړه. روسی چارواکو ویلی چې په دې بمباری کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه په نښه شول، خو امریکایي چارواکي وایي روسی پوځي الوتکو د بشار اسد د رژیم پر هغه وسلوال اپوزیسیون یا مخالفینو بمباری کړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هم جنګیږي. په دې هکله نور تفصیل احمد تکل اوروي.
د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پاوڅ سو څلرویشت او سو پنځویشت جنگي الوتکو له چهارشنبه ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر دولسو مرکزونو بمباري کړې. د سوریې په ساحلي ښار لازقیا او شاوخوا سیمو کې د روسي پاوځ حضور او حمله په اتیای ملسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته په بهر کې د روسیې تر ټولو ستر پوځي عملیات ګڼل کیږي. که څه هم روسیه ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي، خو د سوریې د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر حسن حاج علي چې سی آی ایم راسته ورسره کوي وایي په ادلب ښار کې د ډلې پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. د امریکا د سنا د پوځي چارو د کمیټې مشر سناتور جان مککین د امریکا له سی این این ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل چې د روسیې الوتکو اصلا هغه ډلې په نښه کړې دي چې د آزادې سوریې د پوځ لپاره کار کوي. له دې ډلې سره متحد ایالات مرسته کوي. د ادلب هغه سیمه چې روسیې الوتکو حمله پرې کړې د هغو وسلوالو ډلو په لاس کې دي چې له اسلامي دولت ډلې یادایش سره هم د جګړې په حل کې دي. یو شمیر نړیوالو رسنیو همداراز په سوریه کې د روسي الوتکو په بمباری کې د ملکی تلفاتو په اړه هم خبر ورکړی. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبريالانو ته وویل روسیا دقیقا هغه اقدامات کوي چې متحد ایالات یې کوي. لاوروف وویل که یو څوک د تروریست په شان ښکاره شي، د تروریست په شان عمل وکړي، د تروریست په څیر ګام واخلي او د تروریست په څیر حمله وکړي، نو هغه کس به خامخا تروریست وي. په پاریس کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف هم په سوریه کې د خپل هیواد د حملو دفاع وکړه.
J'espère que dans un an quand on aura fini avec l'état islamique.
Il alarme che de yo kal patras ke ba che kala mug de islami dawlat dala lamain za yusu no pa suria ke ba intikhabat tar sarakru khuda intikhabat payat azad wi aw de nariwale tolane tar nazar landi wushi. روسیه ویلی دی چې غواړي په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې ونډه ولري، خو متحد ایالاتو او ځینو لویدیځو او عربي هیوادونو ویلي چې د سوریه د بحران په حل کې د ولسمشر اسد لپاره ځای نشته. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمی پرون وویل چې د روسیې په هوایي حملو کې ډیری ملکی وګړي وژل شوي. نوموړي زیاته کړه هغه هیوادونه چې د داعش پر ضد جګړه کوي باید په عین حال کې د سوریې د تروریستي رژیم ملاتړ ونه کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، زمونږ غږ په منځنی چپه 1289 او اف ام 100.5 اوري. زه سلطان محمد سرور يم او دا خبرونه د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. وخت د سهار 8 بجې او 13 دقیقې شوې. د خبرونه په پاتې برخه کې یو کلی زر غګونه اونیز پروګرام اوري چې لږه ورسته به همکار یوسف خان زدران د کابل په استودیو کې خپل میلمه سره د پروګرام د دې برخې په موضوع خبري وکړي. خو مخکې له هر څه پام وکړي د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته. د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د وی سی 130 ډوله الوتکې د نسکورې دو په پیښه کې د 15 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسان مړه شوي دي. افغان چارواکي وایي له قندوز ښار څخه د وسلوالو طالبانو د ایستلو عملیات روان دي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغه هواد جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو په مرکزونو تازه هوایی بریدونو کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. هند پرون په کشمیر کې د سولې لپاره د پاکستان څلور فقری پلان رد کړل، خو ویل چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د دواړو هیوادونو خبرې باید له سره پیل شي. د عراق صدر اعظم وایي کچیرې روسیا په عراق کې د هوایی بریدونو وړاندیز وکړي نو بغداد به یې هرکلی وکړي. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پوځ 324 او 325 ډوله جنگي الوتکو له چهارشنبې ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 1200 مرکزونو بمباري کړې ده. بحرین پرون ماخام د ایران د سفارت سرپرست شارج دافیر ته د 2 ساعتونو په ترڅ کې له دغه هیواد د وتلو امر وکړ او له تهران څخه هم خپل سفیر هیواد را وغوښت. او یوې روسی باروړونکې فضایي بیړۍ چې څوک پکې سپاره نه وو 2.3 ټنه مواد نړیوالې فضایي اډې ته ورسول.
کلی زر غاګونه.
درنو ورځونکو السلام علیکم. د ډرامې په دې برخه کې راځي واورو چې بی بی ترور ولې ژاړي.
نازنی لورې، د ګل ماما په جامو غوټه دې ټوله کړه.
هو، څو دنې د تنار کلچې مو ورته کېښودلې. اوږد سفر یې په مخ کې دی.
خیر اوسي، سفر دې بې خطره.
آمین. خیر دی بی بی ترورې، دومره خفګان مه ورته کوه، خدای دې خیر ورپېښ کړي.
خوله دې برکت شه لورې. رښتیا پوه نه شوې چې دا ګل محمد دې وخت کې چیرته لاړ؟
ویلې ځم چا سره ګورم که څنګه، زم په پوه نه شوم.
په دې ورځم لړډي والا نو لاس نه اخلي.
څه وکې مورې، کوم چا سره به خدای پاماني کوي؟
هغه داسې ځای ته ځي چې به تر راتګ معلوم نه دی. خدای دې خیر ورپېښ کړي.
عمر یې اوږد دی. هغه دی راغی.
چیرته تللی وې زویا؟ دا یو څو شیبې چې کور کې تیرې که
لږ کار راته پیدا شو. ورینداری څه شوه؟ د کالی غوټه مې څه شوه؟
دغه ده زویه، خو ګل ماما ده زویه، هر څومره مې چې درته وویل چې مه ځه، زما خبره دې ونه منله، بیا هم درته وایمه بچیه، زما زړه سمه ګواهي نه ورکوي زویه. خلک وایي ډېرې خطرناکې لارې دي بچیه.
مور جانې هېڅ هم نه کېږي، بس ته دعا راته کوه.
دا د ګل ماما ده وروره، لږې شولې هګیو د تنهر کلچې مې هم درته ایښي دي.
رایکه خیر سې ورینداری، زحمتونه دې وبخه.
زه سویه الله دې مل شه.
ادې مه ژاړه، ژاړه مه ادې، زر مې احوال درته رالیږم.
څنګه ونه ژاړم زویه؟ خدای پوهېږي چې کله به دې بیا ووینمه بچیه.
ادې داسې مه وایه، کله مو چې نصیب و بیا به یو ځای سره اوسېږو. ادې جانې دعا راته کوه، زم نور خلک راته په تمه دي. راکه لاس چې ښکلی کړم.
بلا دې څه واخلم زویه، خدای دې له بلاونه وساته بچیه.
ورینداری خدای په امان. خدای په امان، خدای په امان. زه کورته کورته نه نوزه، مه راوزه زه.
نه زه لورې، هغه د اوبو بدنۍ راکړه چې اوبه ورپسې وشیندمه. زما زویه، زما بچیه. یا
مسافر پسې ډېره مې ژاړه دې جانې.
هلکانو ستړي شوي خو به نه یې
استاذه؟ ټول داسې مصروفه دي چې بیخي غږ نه اوري.
ولې جانه، ټول ماشاءالله ډېر تکړه شوي دي، ځانونه یې په کار کې ورسول.
هو استاذه، که څوک د یو کار سره مینه ولري ډېر زر زده کوي.
او مینه هم وه، او دا هلکان له بېکارۍ نه نور ستړي مو.
زړه دې بدموشه استاذه، ته وګوره چې دا لرګی خو به مې کوک نه ویاره کړی.
چې پېږي کوک دی ولې پوښتنه کوې؟ خیر دی، بل له سره راکه، خو دا ځل ګوره پام کوه.
استاده ورته ومې ویل چې کرښه دې کږه ده، مه یې اره کوه، نه یې منله.
استاد خپله په لرګي کې هېڅ کرښه نه کاږي، ما خو همدونه هم وکړه.
رښتیا وایي.
خدای داده استاد خو په نجارۍ کې پوخ شوی، کلونه کلونه کېږي چې کار کوي، نو ته ځان له استاد سره برابروي؟
نه ښه کړې خدای داده، کار همداسې زده کېږي. اوس خو ډېر ښه شوی یې، یوازې دې اره کږه ځي.
را باندې خاندل چوټې بدمشه کنه، اوس به در یو هل ووایم چې څونه تختې مو خرابې کړې.
هلی شه خدای داده،
ډېر وخت نه دی پاتې، څه موده وروسته به مو استاد شم. اوس را دې بدمشه.
وختم پوره دی، بس نو زو به لمانځه ته.
او لمر هم په لوېدو دی.
ملنګیه راځي کاغلی،
بس نور شیان مه ټولوه، هسې څنګ ته کېدی، درځئ چې ځو.
جمیله و جمیله، تا ته وایم غږ نه اوري.
وبخه ولی جانه، هېڅ مې پام نه و. سلام علیکم.
وعلیکم سلام، په څه فکرونو کې ډوبې چې غږ دې نه اورېدې؟ لکه چې کار نه راغلې، ناوخته دې کړه.
هو د ماشاتو په شوبه کې وځنډېدم.
ښه ښه، اوس پوه شوم چې ولې چورتې وې. چورتې وهه چې د تنخوا پیسې دې څنګه مصرف کړې؟
نه نه ولی جانه، مخکې مې احمد ستا خوری ولیده، ډېر تکړه لګ دی.
او ښه کاریګر ځوان دی. نه نه جار استاذ هم د احمد ډېر صفت وکړ.
هو خو له قدیر نه ډېر شکایت راته وکړ. زه په مطلب سم پوه نه شوم، که یې همداسې ویل چې له لور نه تېر یم.
نه همداسې دی، ته همدې خسر د لاسه ژوند تبا او یو لاس یې پرې شو.
دا خبره خدا زه وایم داسې نه شي چې ګناه د یوه وي چې ځای بل وویني. هغه جنۍ څه ملامته ده؟
نه د هغې نجلۍ او نه د احمد ګناه ده، بس ژوند یې د پلرونو له لاسه خراب شو. یو په لکونه افغانۍ ولور کېښود او بل قبول که.
خو ډېر په ډار یوه خبره راته وکړه، نه پوهېږم چې ته به خبر یې که نه. ویل یې د سعید لور غواړي.
څه؟ هو، ما څو ځله ورته وویل چې دا خبره به بل ځای کې نه کوي، خو د هغه خوله نه ټینګېږي.
خبره راغله نو، خو زه حیران شوم چې څه ورته ووایم.
ښه، یعنی احمد اوس هم په خپله خبره ولاړ دی؟ نو تا هېڅ هم ورته ونه ویل؟
ما هېڅ هم نشو ورته ویلی، او ما ته یې تصمیم ډېر کلک ښکاره شو.
نه پوهېږم چې دا موږ ځوانانو باندې به نورې څه بدې ورځې راځي. په ګل محمد خبر یې؟
هو، هغه ناځوان هم زمونږ خبره ونه منله، خدای په امانۍ ته راغلی و. د خارج تلو کار یې شوی.
ټوله ورځ د راډیوګانو ستونی څیرې کېږي چې په قاچاقبرانو باور مه کوئ. خو نه، چېرته څوک اوري؟
هو، چې بیا ور پېښه شي هر څه یې له لاسه وتې وي. ګل محمد لویه خطا وکړه، که کار وای لږ یا ډېر دلته هم پیدا کېده. په خبرو مصروف شو، هېڅ په وخت پوه نه شوم. زه به دا سودا کور ته ورسوم.
ما سره به دې چای څکلی وای، یو ساعت مې هم درته ونه کړ.
خیر اوسې، کور دې ودان.
یاره احمده، تا ټول کلی په ځان خبر که چې د سعید لور غواړې. که سعید په دې خبره پوه شي څه به وایي؟
ولک عزیز، په دې اوږد سفر او پیاده تک لکه چې دا ستا پښه ډېره ژوبله شوې ده.
او تڼاکې وه، هغه وچاودېدله، اوس یې چې بوټ وهي ډېره بده خوږېږي.
یاره اسانه خو نه ده، دوه ورځې کېږي چې په پښو مزل کوو. راشه کېنه چې په دې ټوټه یې درته وتاړم.
نه ګل محمده وروره، بیا مې بوټ نه په پښه کېږي.
داسې خو دې له پښو غورځوي نو له جبکې روانېږي.
نه خیر دی، له دې وروسته به په موټر کې ځو. ولاړ شي، ډېر تږی شوی یم.
زه هم ډېر تږی یم. راځه علمګل ته به ووایو چې لږ اوبه راکړي.
علمګله وروره، علمګله وروره،
لږې نورې اوبه خو هم راکړه.
نورې اوبه نشته، ډېره لاره پاتې ده. که اوبه خلاصې شو نو بیا ته راته پیدا کوي.
نږدې دی چې له تندې نه مړه شو. دا موټر څه وخت راځي؟
تر کومه ځایه
په پښو ځو؟
الی زر راځئ، د کناوې غوندې کرار کرار روان یاستئ. زر شئ، وایم راچابک شئ، ډېرې خبرې مه کوئ. دې ځایونو کې پولیس ګرځي راګرځي چې ډزې در باندې ونه کړي.
مخکې له دې چې حرکت وکړو دې الحمګل څه لافې وهلي چې لاره ښه ده، هېڅ خطر نه لري. او زمونږ حالت ته ګوره. راځه عزیزه، هلته ګوره، دا څومره ډېر کسان راټول شوي.
فکر کوم چې هغوی به هم مسافر وي.
خدای دې کړي چې اوبه ورسره وي.
چې ورسره وي هم تاسو ته به نه درکوي. ما اوبه درکړو چې هغوی درکړي. مخته شئ،
زه خو نور یو ګام هم نه شم تلی.
والکان دا د موټر راکړئ، هله زر ور پورته شئ، پورته شئ.
دا موټر، دا څه رقم کانتینر غوندې موټر دی؟
موږ ټول کله په دې موټر کې ځای کړو؟ ټول له یو سره پورته شئ. فرمایشي موټر غواړئ؟ زه واده خو دې نه ده چې ګلپوش موټر به درته راولو. زر زر ورخېځئ، ډېر نخرې مخرې مه کوه، وخېځئ. شمس
خبرې مه کوه ګرمه، مجبوره یو. کوم بل موټر خو نشته چې په چوکۍ کېنو.
زر جیک شه، ورو ورو ورو،
هله زر شئ، مخې ته شئ. دلته ډېر وځنډه کې خله به مو راګیر کې. وخېځئ شمس، وخېځئ.
وروره، ښه وینې چې نور ځای نشته.
چیرته مخکې شو لکه خختې غوندې دی ځای په ځای کړی یو.
د ازادي راډیو خوږو اوریدونکو سلامونه او د جمعې نیکمرغه ورځ مو په خیر. تر نهه بجو پورې زه یوسف ځدران د تخنیکی همکار رامین کاکړ او د خبرونې لمیل مسره يم چې بهر ته د تلونکو ځوانانو د سرنويش پاړه به بحث ولرو. تاسو نن د یو کلی زرغګونو ډرامې د لړۍ یو سلو اتلسمه برخه هم واوریده چې پکې بهرنوي هیوادونو ته د تګ موضوع یاد شوی و. درنو اوریدونکو تاسو په تیرو څو اونیو کې د څو پیښو شاهد یې چارو پاته پناه وړونکو کډوال ورسره مخ دي او له دې هم چې ځینې څنګه بیرته هیواد ته پرتګ مجبوریږي. نو د خبرونې لمیلما شینونکی او ټولنیز فعال محمد یوسف امین زازی سره په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان باید څنګه د خلکو له سرنوشت عبرت واخلي. ښاغلی زازی سبستړی مشي ازادي رادیو ته په خیر راغلی.
ډیره مننه. سلامت اوسئ.
مهرباني. درنو اوریدونکو په خبرونه کې ستاسو نظرونه هم شریکو. نو کولای شئ چې 0999 203 540 0922 255 شمیرو سره اړیکه ونیسئ. ښاغلی زازی سب د خارج سخت لارې او زمونږ ځوانانو د ورته ګرمه لړۍ آیا خپل دی خلکو او تاسو شنونکو فعالانو ته حیرانوونکی نه ده دا موضوع؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د تاسو رادیو ټولو تخنیکی همکارانو ته د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیکی له احترامات وړاندې کوم او هیله لرم چې وطنوال ما درکی او عمیق فکر وکړي بدون دغه نه چې خدای له خواسته ما په مورد کې کوم منفی او مغه فکر وکي. زه هغه مسایل ته غواړم چې اشاره وکم چې هغه زیږ اړین بولم. زه د افغانستان د نجات په خاطر، د افغانستان د خلکو د سوکاله په خاطر، ایمون دی هغه میان دی پلارونو هغه ډیر درد دی د زړه د ساتلو په خاطر او د هواد د سمسورتیا په خاطر او هغه مسایل چې مونږ په خپل ژوندانه کې لیدلې دي، تجربه بنتنا خسته دي، هغه غواړم چې خپل دوستانو سره شریک کم. خو هیله لرم چې دوی یو عبرت نه واخلي، یو درس ته نه واخلي. زه په دې مسایلو موافق یم چې په افغانستان کې انساني ژوند نشته، بشر ته احترام نشته، قوانین نشته، عدالت نشته، کار نشته، ځوانان بیروزګار دي او دغه هم خپل علتونه لري. هر پړه باید په حکومت هم ونچو، هر پړه باید په خارجیان هم ونچو، هر پړه یعنی هغه مسایل چې استخباراتي نړیوال مسایل دي چې دام باید ونچو. مونږ باید اول فکر وکړو چې په صفت یو مسلمان، په صفت یو افغان، په صفت یو زوی، په صفت یو ورور دغه مونږ مکلفیتونه څه دي او په څه شکل باید ادا کړو. ګوري هغه ځوانان چې واقعا ځواني خو داسې عمر ده چې اشتباهات ورکې کېږي، مشکلات دوی ګوري، یعنی دومره پاخه نه دي دوی، هغه څه سال دي دومره دوی پوخ نه ده چې د اواز نه ښه تفکیک ولري، د اوزان نه ښه تفکیک ولري، یا د هغو ملکو ته چې دوی روان دي د هغو نه ښه یو برداشت ولري. زیاتره کسان دوستان چې مثال په اروپا او نورو ملکو کې لاړ دي، هغه هم ډېرې لوی ستونزې لري، هغه ستونزې چې یعنی ډېر سره رنځي
ستونزې ته به راځو او داسې تاسو څومره حیران کړي اوریدونکو هم اخلو.
مهرباني.
محمد فاروق زمونږ لومړی اوریدونکی دی، د میدان وردګو ولایت څخه اړیکه نیولې. مهرباني فاروق جان، په خیر راغلی.
السلام علیکم. څنګه ستاسو مخه تاسو او تاسو اوریدونکو تاسو ته مېلمانه ته
سلامونه وایم. خیر اوسې، ډېره زیاته مهرباني. مهرباني بلې اورې زمونږ فکر کوم د دې اوردونکو اړیکه وشله ده. بل اوردونکو هم اخلو. تاسو هم زمونږ سره وصلې ازادي راډیو ده. مهرباني خپل نظر مو وایي. بلې ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده. ازادي راډیو ده، زه یوسف ځدران یم او کولای شي خپل نظر ووایي. خا دا اوریدونکو هم خبرې نه کوي، فکر کوم خبر نه دی. خو بل اوریدونکو اخلو. ګڼ اوریدونکو زمونږ سره پلان کړي، لطفا چې کله مو اړیکه وصل کیږي لږ زر خبرې کوي ځکه زمونږ د خبرونې وخت کم وي. مهرباني. بلې ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده.
السلام علیکم. تو خیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ ستاسو په تماس کې یم. زه دران صاحب ته
وعلیکم السلام
قدرمن میلمانه او تخنیکي همکاران او ټولو اورېدونکو خپل مننه در سلامونه.
ډېره زیاته مهرباني. تو خی صاحب ډېر په خیر راغلی. مهرباني. نن بیا د ځوانانو په سرنوشت خبرې کوو او دا چې لړۍ ګرمه ده بهرني هیوادونو ته، تو خی صاحب همیش مو نظر سر څرګند کړی. مهرباني.
البته خلق هم ډېر مسؤلیت لري، لکه څنګه چې محترم میلمانه وویل چې په وطن کې عدالت و کار و امنیت یو شی نشته. وطن قدس تیاره ده، خلق هم مجبور دي. خو بیا هم باید موږ تاسې په ټولو په خپل وطن کې یو بلې لارې دقي داسې کار پیدا کړو چې هغه غیر دولتي وي، د دولت تر کنټرول لاندې نه وي، دولت ته خو امید نشته. په خپله باندې خواري وکړو، یو کار وکړو، وویني یو څه د مسکنات یې. خو چې په خپل وطن کې وایي، خپل وطن بلبل وطن
او بل متل دی چې وایي د کور ګټه د لاهور ګټه. څنګه هغه صدق کوي؟
بالکل، دغه متل هم بالکل پر ځای ده. خپل وطن باید موږ آباد کړو، په خپل وطن کې اتحاد او اتفاق وکړو، او بیابان ته ولاړ نه شو چې بیا د مایانو خوراک شو یا په بیړۍ کې سا په کار کې نه روکې ولاړ یې. دا تقریبا د شریعت له لارې هم خو نن د سړي د خپل غاړه کېږي، ځکه چې دا یو تعلقه ده. تعلقیته باید سړی ځان وروان نه شي. خدای دې وکړي چې زموږ وطن را جوړ شي، او زموږ په وطن کې اتحاد او اتفاق راشي، او سوله رامنځته شي. ټول کارونه د دنیا بنګښت سمتي. او د محترم میلمانه ځخنې دا سوال وپوښتنه ده چې څه باید وشي. که خو البته باسواده سړی یې، مطلب مصر سړی یې، څه وشي، په څه ترتیب باندې به موږ په ځای سوکالۍ او د زموږ ژوند
ستاسو نظر مو مشارک او پوښتنه مو واخیسته. یو بل اوریدونکی هم اخلو. مهرباني. تام ځان معرفي کړه او د کوم ځای نه د اړیکه نیولې. بلې ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. مهرباني. ښه، اوریدونکي خبرې نه کوي. مهرباني. زاد صاحب تاسو پوښتنه واخیسته په همدې موضوع، شاید په وروستیو کې هم خبرې وکړو، خو مهرباني توخی صاحب ته که اوس ووایه.
توخی صاحب مننه، لطف مو دا چې باید څه وشي. زه فکر کوم چې په ټولنه کې داسې یو هذا برقرار شوی دی چې د ولس سره هغه ولسي وطني وطن دوستي مورال او انګیزه بیخي ټیټه راغلی ده، او بیخي زه فکر کوم چې په نابودي حالت کې ده. او دا په دې معنا چې څلوېښت کاله په دغه ملک کې زموږ په ټولو ساختارونو باندې یو تجاوز ده. حتی زموږ ټول هغه زیربناوې، که هغه فرهنګي وي، که کلتوري وي، که هغه زموږ اقتصادي وي، دغه مسایل ټول د منځه وړل شوي دي. ولس دلته اوس یوه عقده هم اخیستې ده، او دغه حقوقده د دغې نه اخیستلی کیږي چې په ملک کې دوی هیڅ وخت ونلل چې قانون تطبیق شي او په قانون ته احترام وشي او د عدالت په بنا کړنې وشي. دا محسوسه شوه، دا ولیدلې شوه. او مختلفې نارې کېدي د وطن د آبادۍ په خاطر، د دین په خاطر، د اسلام په خاطر،
او د ډېرو غټو پروژو د تطبیق په خاطر.
بالکل بالکل بالکل. تاسې ګورئ د په کمپاینو کې دغه مسایل چې دوی یادول، او حتی د جهاد مسله، حتی د روس مسله، او د انګریزو نه بلو بلو بل دغه مسایل پایلې بالاخره داسې شول چې ولس ته هیڅ هم پاتې نه شول. ولس نه هغه دین ترلاسه کړو چې هغوی تمه لرله، او نه هغه برخورد ترلاسه کړو. نه افغانستان ولیدو چې آباد شو. یو بې اعتمادي مطلق د ولس په منځ کې ده. یو دغه یو مشکل ده چې اوس د ولس مورال او انګیزه څنګه باید پورته شي. بلې طرفه ما چې د عدالت خبره کوم، زموږ دغه څو لسیزې د څه مشران چې دي، او د هر بخش کې چې دوی دعوا کوي، دوی خپله په دغه خپلو تنظیمو کې، په دغه خپلو کړنو کې هم دوی بې تفاوته شول. ځکه چې تاسو خپل فکر وکړئ چې اوس یو ماشوم اوس یو ماشوم که چېرته یو ځوان په ښار کې ګرځي او یو ویجاړ کور ګوري، ویجاړ یو سرای ګوري، چې پوښتنې کېږي دا یې چا کور ده؟ دا د ډاکټر کور ده یا دا د انجینیر کور ده؟
بیا هم ستاسو خبرې اورو. سمنګان ولایت څخه هم زموږ اورېدونکی منتظر پاتې شوی دی. مهرباني نوم دې خپله ووایه. شهابالدین خبرې کوي. ښه مهرباني رامین کاکړ. شهابالدین مهرباني، د سمنګان ولایت څخه مړی کني ولې خپل نظر یا پوښتنه کلرې شریکې کړې؟
السلام علیکم زبران صاحب، تاسو ته ګرانو میلمنو ته او ټول اورېدونکو ته احترامات وړاندې کوم. مخکې ستاسو میلمه ویلي چې دا ټول افکار باید په دولت باندې چوو، خو په دې کې دولت ګرام دی. ولې د پاکستان هیوادو ته ګوره، هندوستان ته ګوره، د سعودي مملکت سره، د مملکتو سره قراردادونه امضا کړي دي چې د خپل وګړي هلته سي کار کوي په قانوني ډول. مګم تر اوسه پورې لکه څرنګه چې خپل اشرفرني خپل په کمپاین کې دا ژمنه کړې وه چې موږ به د افغانانو لپاره داسې یو څه اسانتیاوې برابرو چې قانوني طور باندې ولاړ شي هلته کارونه وکړي، خو دا صحیح ونه دي کړي. خو خلک مجبور دي چې دا غیر قانوني د لارې شي، ځانونه به سیندونه کې لاغو کې په بحرونه کې ډوب شي. دا څوره مشکلاتونه اوس خو د موږ د کورنۍ غړم داسې تقریبا مخکې تللي دي. دومره مشکلات چې هغه خپله اوس پښیمانه دي په هغه تاک باندې. یو خو د لیار مشکلاتونه دي، بل هلته چې زی د قبول او نور مشکلاتونه، بس یو شپه چې کېږي بس تباه کېدل.
خیر شهابالدین،
بوله ده
ام دې موضوع باندې خبرې کوو. ډیره زیاته مهرباني، مننه چې لری پراته ولایت سمنګان څخه زموږ سره اړیکه نیولې او زموږ خبرونه اوري. یو بل اوردونکو مخلو لطفاً نظر مولند وای چې د خبرونه وخت کم دی. بلې بلې، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. ها نن اوردونکو فکر کوم آزاد صاحب تاسو خبرې ډیر غواړي چې واوري، ځکه اړیکه نشي ما خبرې نه کوي. شهابالدین ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړم. دا سیده شاید اکثر ممالک مثال هم د ورکوم، ما مختل چې د پښتنه وکم، یعنی خلکو خپل یوادوالو ته زمينه برابرې کړې دي. تاسو دولت پړونه کړو، ولې بل اخر دولت نشي کولای چې د زمينه خپل وګړو ته برابرې کړي؟
ګوري، موږ حکومت دولت ډیر زیات ستونزې لري، یعنی مونږ خپل ټول ساختورونه د لاس اور کړی دی.
حکومت دی دولت دی اسانه موضوع دی. یو کال رئیس کیږي چې د عربستان سره د ویزو د موضوع
مته، یعنی د کار د لپاره کچته د دولت تر هغه پورې مسولیت لري، ځکه چې د دولت حکومتو مسولیتونه هم دي. ګوري، مونږ خپل فاميلو کې کته فکر وکړي، په ټولنه کې فکر وکړي، اوته لاس بچان زمان چې هغه تعلیم هم نه وکړي، درس هم نه ویلې، او وای چې بیکار هم، او که پښتنه تر نو کې چې څه دې زده دي، هیڅ هم نه دې زده. صحیح ده، نه اني تخنیک زده ده، نه برق زده ده، نه نجاري زده ده، یعنی داسې یو کسبي سړی نه چې ځان ته ډوډۍ پیدا کړي. صحیح ده، بیکار هم، تعلیم نه ده کړی، مکتب نه ده کړی، پلار مور بس بچان زګولې دي، نه لاس دولس کړی، پلار مور خپل مکلفیت نه ده کړی، بل خره پټولونه باندې درا بار شول د څلوېخ کاله. ګوره، حدیث شریف دي چې هغه مور پلار چې د خپل اولاد په تعلیم او تربیه کې پس پات کیږي، لوی عذاب ده. اوس موږ د لوی عذاب سره مخامخ یو. دا د دولت هره نه لري، دا مسل به حکومت هیڅ هره نه لري. دا یو لوی عذاب ده چې د افغانستان خلک او نړۍ سره مخامخ شي.
یعنی څه باید خپل کورنۍ مسولیت ادا کړي؟
اوس که هر څه وکي دا به موږ باید وېسو، قربانی ورکو، مړی کیږو، که هر شی کیږي. او موږ اوس ضرورت دا ده چې که چېرته ځاني ځان ته ژوند کوي، ته خپل نسل ته اوس فکر وکړي. موږ نسل خو یو نسل خو راته خراب کړو په دغه حالت.
داسب که د خبرونې اصلي موضوع ته راشو، مهرباني وبخښئ.
مهرباني،
تاسو خبره مونی و تیره اونۍ موږ یو ځوان میلمه کړو، شاید شل کلن ځوان به و. هغه د لارې سختۍ لیدلې، بیرته راوبښه ویلې چې که دا ځل ماته یعنی قاچاقبر مې مفت هم ویسي او کوم هیواد راته ډاډ هم راکړي چې ویزه درکوو، زه نه ځم، بیا نه حاضر. یعنی د ځوانان باید څنګه د دې لارو عبرت واخلي؟ بل اخر
ځوانان داسې فکر کوي چې د افغانستان دغه دا چې راشي ماما کړه پریوزي لس شپې څوک پوښتنه نه ترنه کوي، یا کاکا کړه پریوزي یوه میاشت څوک پوښتنه نه کوي، یا جومات کې شپه وکړي فکر ده، یا مثال چاته چې برادر ته یو دانه سګرت خبر مه بتي، یا یو زنګ را ته ووایه، یا نلونه دې په کوڅو کې نلونه هغه دې اوبه چې کوم کنه کویای ده، هلته اوبه هم په پیسې دي، ټول مسایل په پیسې دي، او یو وره په جیبه کې نه دا. اروپا کې خلک وایي چې ورور ته دې چې کور نه راوځي، یواره په دې په جبه کې نشته. دا مور پلار دې تا څنګه را پرېږدي؟ د تش پچی ته کی ته ډوډی چی ته خوري ته د اوبه چیرته چکی ته چې د مریضیږي چې کومې شفخانی ته ځې که نه آیا دومره یو 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 لوی رزق په ځان اخلي او ته دغه ته راځې ښه بیا هلته ورسېدې ژبه دې زده نه ده هغه دوی فرهنګ سره دی د هغو کلتور سره دی هغو ټولو سره او ښایسته ملک ده ښایسته خلک دي فکر ما خو تا نه ده که نه ده خو تا نه ده ته هلته ته هلته تا باندې ملنډې وهي ته یې دوهم سورت سړی یې تا به د رشخان وهي تا نه خلک تا ته لاړې خلک در ټوکوي هلته مګم ته بیا هم دغه مسایل په ځان منې صحیح ده اوس په همدغه وطن کې ته ولې وطن کې نه پاتې کیږي ته ولې دلته تاجک ازبک هزاره په مسایلو مصروفه یې ته ولې وطن دوسته نه یې ته ولې خدای پرسته نه یې ته ولې شخص پرسته کیږي ته ولې وروژن اشخاصو په ګروپو پسې هغه کیږي که نه دغه مسایل دي چې وروره تا خسته کوي تا ستړی کوي او مور و پلار مکلفیت دی مور و پلار خو مور و پلار لس دوله درې دیالس پنځلس بچیان هغه دي هغه وسه نه لري هغه چې پرېږدي چې وځي ورته وویلړي مور دا ډېره ډېره مهرباني
او بیا به هم خبرې کوو ډېره زیاته مهرباني زازی صاحب تاسو موږ سره خپل نظر شریک کړو او اوریدونکو څخه مننه چې موږ سره اړیکې ونیولې نو د خپرونې وخت پای ته رسېدلی مجبور له تاسو سره او د اوریدونکو سره خدای پاماني وکړو بله خپرونه مصطفی صدیقي وړاندې کوي انشاءالله بیا به ستاسو سره خبرې لرو